بادو د جولای په 14 له تهران سره یو اټومي تړون لاسلیک کړ. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر دغه هیواد د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د بندیزونو زیاتېدل غندلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د واشنګټن له لوري د لګول سوي بندیزونو زیاتېدل هم د دواړو هیوادو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي او هم په نړۍ کې د ستونزو د هواري مخه نیسي. د کرملین ویان دیمتري پیسکوف وویل شایي هیواد یې د واشنګټن دې پرېکړې ته متقابل ځواب ورکړي. متحده ایالاتو دوې ورځې مخکې پر روسیې لګېدلي بندیزونه زیات کړل. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود با عرض سلام دوباره من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی با شما هستیم. موضوع مورد بحث ما که از یک ساعت پیش تقریبا آغاز شده و ادامه داره، مرگ ملا محمد عمر و تأثیر آن بالای افغانستان و همچنان پروسه صلح مخصوصا هست و مسائل دیگر مربوط به همین موضوع را هم بررسی خواهیم کرد همراه با مهمانان عزیز خود جناب حکمت الله اعظمی عضو مرکز مطالعات جنگ و صلح، احمد سیدی کارشناس مسائل سیاسی، وحید مژده نویسنده و تحلیلگر افغان که تا لحظات بعد به ما خواهد پیوست و سمی یوسفزی نویسنده و تحلیلگر مقیم در لندن با ما هستند.
ټول ملمنو ته یو ځل بیا هرکلی وایو. لومړی به له ښاغلی یوسفزی څخه پیل وکړو. ښاغلی سمی یوسفزی چې د نیوزویک مجلې خبریال دی او همداراز لیکوال او ژورنالیست دی، له لندن څخه را سره دی. یوسفزی صاحب، د اختر محمد منصور په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایه چې تاسې دی فکر کوم چې لیدلی هم دی، د دې سره کوم د شخصیت له نظر څه ډول شخصیت دی، څه فکر کوي چې دی به آیا د طالبانو د مخکینی مشر ځای ونیسي؟
لومړی ځل ما اختر محمد منصور چې کله پېښور کې د افغانانو په یو کمپ کې په یو مدرسه کې سبق ویلی او بیا د کندهاریانو مسجد په نوم په هغه مسجد کې اوسېدلو، دا د 1904 نوم خبره ده. هغه وخت کې لیدلې و، هغه وخت کې هم د غالبا د حرکت انقلاب اسلامي چې کومه د طلبا او څنګه و پیغو کې فعال و، یو څو نور مرګري هم سره و، یعنی یو ډول هغه وخت کې یو تحریک ډول چلول و د طالبانو د حرکت اسلامي د تنظیم چې کوم طالبانو. نوموړی داسې ډېر خاموش طبیعت شخصیت و، ورو ورو به یې خبرې کولې او هغه وخت کې هم چې موږ لیدلو په دې خپلو طالبانو کې یو ډول دی مشر و، او له لرې به داسې ښکارېدو چې تا طالب نه ده، دا کوم یو قومي مشر ده او تور پټکی او ستر غټ کندارۍ کمیس به یې اچول. بیا چې کله د طالبانو تحریک ته اتللو، هغه وخت کې ما تازه په جورنالیزم شروع کړی و، د 1915 کال کار و، ما ته ویل چې موږ 15 موټرې نیولې دي او د پېښور د کوهاټ اډې نه کندهار ته ځو، تاسو که دا خبر خپور کړي. او بیا موږ ورلو، واقعا هم د تقریبا 150 طالبانو سره ولاړلو او 15 بسونو کې کوټې طرف ته. نو دا د طالبان د تحریک نه اته میاشتې وروسته د طالبان تحریک ته ورغلو، خو دغه نو ورسته بیا هم د چکه طالبانو قیصار او غورماچ ونیول او شمالي افغانستان طرف ته دتلو هڅه کوله. هغه وخت بیا دی د وزبک او انو د کوم کمانډان له لوري ونیول شو، خو محمد مرخوند کیږي چې د رخلاصولو کې مهم کردار او د اسیرانو په مبادله کې رخلاص. دغه نو ورسته بیا هم په خبر تر اغله دو د خپل یو ډول ماینو د پاره، او ما چې وکتل هغه وخت کې وزن یو څه بایللی و، نو دوی چې هلته مشکلات و له دې امله مو وزن بایللی ده. دغه نو وروسته مې په 2006 کال کې په کوچلاک کې د یو چایخانې مخې ته دی ناس و، خو یو بل سره مو سترګې وجنګولې. ما هم ډېر جرات ونه کړ چې ورشم او خبرې سره وکړم، او ده هم ډېره توجه راته ونه کړه، ممکن نه پېژندلی. خو بهرحال ورپه کې قاعدانه صلاحیتونه شته دي، او تر ټولو غټ خبره دا ده چې کله طالبانو یو ناڅاپه څلور مشران له منځه ولاړو، اختر محمد عثماني ملا عبید الله خان ونیول شو ملا برادر خان ونیول شو ملا دادر خان مر شو هغه وخت طالبانو کې یو ناڅاپه دی را مخه ده شول زکه چې د ترتیب په لحاظ باندې دی په هغه منصب ته لانو تیار خو وروسته ثابت کړه چې د پدې تیرو پنځو شپږو کلونو کې چې د ملا محمد عمر خان نائب وو تقریبا ټول طالبان په کنټرول کې وساتل او سفرونه کول فکر نه کوم چې افغانستان ته بدلې خو زیاتره وخت د کوټې او پېښور او کراچۍ ترمنځ سفرونه کړي دي او طالبانو په اتحاد او اتفاق او واقعا هم چې ملا محمد عمر خان مرګ پټ ساتل او هغه په ځای باندې د ترقی سره د اوسه پورې دا سیستم پال ساتل دا هم د یو کریډیټ دا یو مثبت دا خو اوس له چیلنجونو سره مخامخ ده خو اوس هم فکر کوم چې څومره په خارج کې یا په داخل کې هغه مهم طالبان جنګیالي دي هغه اوس هم د دې تر امر او واک لاندې دي او داسې بدي کې چې دی ورو ورو هغه خبرونه چې راتلل چې ملا محمد عمر خان زو یا قیوم ذاکر یا ملا فاضل په ممکن د مخالفت وکړي اوس داسې بدي کې چې هغه خبرونه رښتیا نه دي البته یو شمېر کسان چې طالبانو په لیکو کې لکه مولوی حسن رحماني ملا رزاق خان ملا عبدالمنان خان نیازي دوی یو ډول د انتخاب سره مخالفت شروع کړی دا طالبان چې باندې نمونه واخیستلو چې د مخالف دي دا هم واقعا د طالبانو په تحریک مشران کسان دي دا څنګه بری کې چې دوی په افغانستان کې دنه جنګیالي لري او په دا وخت کې تر ټولو مهم خبره دا ده چې جنګیالي تاسې بری کې چې ملا منصور تر ولکې لاندې دي او هغه اوس هم د اوامر په ځای کوي
و خیلی کوتاه جناب سمی یوسف سای اگر بگوین که حالا با رهبری طالبان توسط منصور از نظر شما مذاکرات صلح سرنوشتش به کجا خواهد کشید؟
چیزی که ما میشنیدیم در چند ماه گذشته احتمالو میشد که منصور هم تمایل به مذاکرات داره و ارمی منصور بودن که برای مذاکرات برای یک نمایندگی سیاسی طالبان را در قطر افتتاح نمود لیکن بعد از دو روز امروز که آخری بیانیه ایش که در شورا داده او کدام خاص تذکر از صلح نکده از مذاکرات صلح نکده ولیکن شاید در ابتدا او نمیخواهد که معلوم حال است که طالبایی که در داخل خاک کشور افغانستان هستند می جنگد و طالبای سطحی هستند اونا در حال حاضر ذهنشان برای مذاکرات جور نیستند اگر در این وقت ملا اختر محمد منصور کدام گپ در مورد صلح می زد شاید یک کسی دیگه می برامد از طالبا و زیدی منصور موقف می گیرد ما فکر می کنیم شاید بر 3-4 ماه مذاکره دوباره آغاز نشود لیکن در آخر فکر میشه که منصور هم همی مذاکرات هستند در دیروز که امروز که کدام بیانیه ملا محمد بار منصور آمده در او در یک نقطه او کمن ذکر کده که اگر مذاکرات می بود از طریق شریعت اسلامی خواهد بود یعنی ولیکن بیشتر صحبت در مورد این کده که چطور اتحاد خود بجا باشد و چه رقم جهاد خود ادامه دهد لیکن به هر حال فکر می شود که او هم نزدیک پاکستان هستند و اگر پاکستان واقعا می خواهد که طالبان طرفی مذاکرات بیاید باز منصور هم دیگه چاره یا دیگه آپشن نداره بدون از اینکه امرای دولت افغانستان برای مذاکره بیاید لیکن ما فکر می کنیم پروسه صلح یک ضربه دید و شاید یک 3-4 ماه دیگه هم وقت در کار باشه که کار شود و کانالای دیپلماتیک
پس جناب آقای یوسفزای اگر ملا عمر حدود 2 سال پیش وفات کرده بود یا ملا عمر وجود نداشت 2 سال پیش پس به این معنا که و ملا منصور طالبان رهبری میکرد پس به این معنا است که همین مفکوری مذاکرات صلح هم حداقل در 2 سال گذشته شکل بیشتر گرفته و در داخل صفوف طالبان هم ظاهرا به این معناست که این ابتکار به دست اختر محمد منصور بوده چون ملا عمر وجود نداشته در 2 سال گذشته چرا حالا فکر میکنین که مذاکرات صلح با موجودیت آقای منصور آسیب دیده؟
نه ما اعتقادیم که برای حال حاضر یعنی بسیار بزودی نخواهد شد چرا که حالات بسیار اضطراری هستند و گفته میشود که در حال حاضر مولوی ذاکر بدون کدام شرط از مولوی منصور حمایت کرده لیکن یکانه شرطش این بوده که شما مذاکره نمی کنید شاید در در حال حاضر اگر او دوباره یک چیز نشانی میده که ما طرف مذاکرات میریم، شاید در داخل طالبان بعضی طالبان که بسیار افراطی هستن اونا موقف جدی میگرفتن یا اونا را چلنج میکردن. ما فکر میکنیم که حالا هم او در فکر مذاکره هستن، ولیکن در نزدیکی چند روز نه بلکه در چند ماه آینده شاید دوباره به طرف مذاکرات برگردد.
لسیب ډیر مننه. تاسو ویل چې د ذاکر یو شرط داره چې مذاکره بنه کیږي، لیکن د طالبانو د شورا یو مشر ملا حسن رحمانی آزادی رادیو ته ویل چې دوی په خپل شورا کې په خپل د کوټي په شورا کې په همدې اړه فیصله کړې ده چې خبرې وکړو. د رحمانی څرګندونې واورو بیا بیرته ملمنو ته ورسو.
مسئلہ کی اختلاف نظر شعرا کی دا فیصلہ وکڑا پانا سر افغانستان د حکومت سر خبری وسی مذاکرات وسی سلح وسی مرغی مخالف نہیں ہوں. مرد کابل د حکومت سے یقین درو چې د کابل حکومت مر سر فجیت توافق ہو رسی کہ پیدائش طریقہ باندھے سلح برحال سی چی افغانستان کے امن و امان رسی او شریعت
ناتیسی. بله دا دی ملا حسن رحمانی سرگنده بونی وی. شغلی حکمت الله عظمی د شړو او اصول د مطالعاتو د مرکز غړی د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په خپل لمړنی پیغام کې له طالبانو د یووالي غوښتنه وکړه او ژمنه یې وکړه چې جګړې ته به دوام ورکوي. تاسو د شغلی رحماني سرګندونی هم واورید او تاسو مخکې د ذاکر یادونه وکړه، وویل چې ذاکر د منصور ملاتړ کړی دی. څه فکر کوئ چې د طالبانو دواړو خواوې به د سولې ملاتړ وکړي او کنه فکر کوئ چې یوه خوا به مخالفت ته دوام ورکړي، لکه څنګه چې ښاغلی یوسفزی یادونه وکړه چې ذاکر به د جګړې دوام وغواړي او نور به سوله وغواړي، که څنګه؟
بله ملا حسن رحمانی خو اول دا زه به تاسو ته په دې اکله دا وایم، هغه شخص د هغه درو کسانو څخه یو چې ملا جلیل او حسن رحمانی او عبدالرزاق دی په اورنچی ښار کې د چین د افغان دولت پلاوی سره لیدلی و. زما په فکر د دې اختلاف د منصور سره په دې باندې شوی و. منصور جلیل راواخیستی ملا جلیل او ورته وویل چې ته زموږ او د قطر دفتر تر مابین یو مینجګري وکړه چې تر څو دا اختلافات حل شي. مگر زما فکر زدم دا زما په ان دې دواړه ملا حسن رحمانی او رضاق د نظر غورځولې او دې ته کم اهمیت نه دی ورکړی، نو دې اختلافات په دغه یو کله چې راځي د ذاکر خبرې ته زه په دې باندې هیڅ باور نه لرم چې دا دغه کم اعلامیا چې خبره خپل د ذاکر پر نامه ما مخکې دې اشاره وکړه په خپلو خبرو کې چې دا د ذاکر وي. ذاکر زه فکر نه کوم چې هیڅ کله دې دغه سره اختر محمد منصور سره کله جوړ شي. هغه حتی دی په دې باندې تورنوي چې خادم عبدالروف خادم منصور ملګرو وژلی دی. ابراهیم صادر چې کله هلمند ته راغلی تر څو دی بیرته طالبانو ته یوسي، په همدغه ترڅ کې د ته وخت ورکړی چې باید افغانستان ووځي، نو دوی دا وایي چې زما ملګری زما قومي هغه مالیزی و خادمه مالیزی دی او زما د نږدې ډېر نږدې او د ډېرو کلونو انډیوال منصور او ملګرو یې راوژلی دی، نو دغه جوړه زما په فکر باندې هیڅکله امکان نه لري. دا سټېټمنټ یا دا اعلامیه چې د ذاکر په نامه تللې ده، داسې اعلامیه وه لکه د ملا عمر تر نامه لاندې چې په اختر کې کوم اعلامیه خپره کړل چې د سولې دغه یې کول، پلوي یې کول. او راځو بل دا دی زما په فکر چې پاکستان اوس د اختر محمد منصور دپاره ډېر قوي کمپاین کوي څو دی رهبر وښيي او په اخره کې د افغانستان دپاره دولت سره کښېني تر څو مذاکرات وشي. دا کمپاین به ډېر وخت جریان ولري او هر هغه خوا زما په فکر چې پاکستان کولای چې وځپي د اختر محمد منصور مخالفینو څخه هغه به ځپي چې تر څو دا سړی اختر محمد منصور د افغانستان د تحریک طالبان افغانستان د مشر په صفت باندې په ټولو باندې ومني. چې دا کار یې وکړي بیا نو وروسته دوی نور خپل پلانونه کولای شي. د دې تر مابین دا اختلاف شته او زه په دې باندې هېڅ دغه نه لرم. او که چېرې په دا شورا کې چې دا اوس یې لاګه خپره کړل، باید ویلی وای چې منصور صاحب هم دا ناست دی او دغه شی ذکر کوي. تقریبا اختر محمد منصور خپل د دور دېرش دقیقو څخه شل دقیقې په دې باندې خبرې کول چې اتفاق او قومي دغه دا ډېر وخیم دی او دی په دې پوهېږي. دوی به خپل هر ممکنه امکانات څخه استفاده کوي ترڅو خپل نفوذ پر افغانستان کې او په سیاسي لیبل باندې زیات کی د هغه مخالف ډلې په واسطه دا اعلامیه به نور خپریږي د هر چا تر نامه لاندې پورې او کچیری خبرات نور بس خراب شي بیا به نو دغه مشران چې د دوی پر وړاندې د اختر محمد منصور پر وړاندې دریږي دا به یا لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه یا به بندیان کیږي او یا به هم وژل کیږي په هر نامه لکه خادم چې ولاړی او د ده پر کم نور دا کسان به له منځه ځي تر څو پورې د اختر محمد منصور یوازینی واحد واک اوسېږي او دی د وخت څخه د ذاکر خلاف و تاسو وګورئ ذاکر یې په 2014 کې په کومه بانه پسې واخیستی هغه دا و چې دی مریض دی مګر حال دا چې خپل نه غوښتل چې دا واک ورسره تقسیم کړي په دوه برخو باندې دی ویشلی څوک یې راوستی ابراهیم صادر هغه سړی چې دغه د صادر د لقب دور تور کړی په پېښور کې او یا مثلا نور دغه یې کوله نور خلک یې ګوبارله یو مثال یې محمد ریم اخونزاده وي د قومي دی او د رئیس تنظیمه د جنوب لپاره نو دا هغه کسان دي چې د طالبانو د دوه مشرانو تر مابین زما په فکر سوله ډېره ناممکنه ده
تشکر جناب سعیدی صاحب از شما هم میخوام تبصره کوتاهتان درباره سخنان آقای سمی یوسفزی و حکمت الله اعظمی.
من جناب آقای یوسفزی اگر صدای من میشنوند دوست دیرینه من وقتی که من در پاکستان دیپلمات بودم اینا از هر نگاه ما را همکاری کردن که ممنونشان هستم خدمتشان سلام دارم. اون چی که من باور دارم در حال حاضر ادارات استخبارات پاکستان و ملا اختر منصور کوشش میکنن که آسته آسته یک تعداد کسانی که مخالف هستن اونا را در گرد ملا اختر بیاورن و کسانی که بقاوت میکنن نمیان آسته آسته از سر راه وردارن از قبیلی بندی کردن مانندی که ملا برادر بندی شد مانندی که عبیدالله آخوند شد و کی شد بردارن تا زمینه برای آقای اختر محمد دستی بلندتر پیداش یک و دوم مقامات پاکستانی تلاش میکنن که امتیاز دیگری را برای امریکایی‌ها برای افغانستان در مطرح قرار بدن که یعنی مذاکرات به تعویق افتاد به شکل بن‌بست شد ملا عمر از بین رفت حال تا دور دیگر ما مذاکرات شروع کنیم چی امتیاز میتونیم چی میکنیم و مشکل دیگه اینجا است که وبسایت طالبا یعنی خبر پراکنی به دسترس منصور است مخالفین منبع اطلاعاتی ندارن اون چرا که اختر محمد منصور میتونه و ادارات استخبارات پاکستان میتونه نشر میکنن بنابراین خبرهای ضد و نقیزی در داخل وجود داره باورمندی ما است که به ما هم بعضی کسا تماس داره ما تلفون های هم داریم مثلا ادارات خبررسانی در پاکستان هسته هنوز اختر محمد منصور در بین طالبا و اکثریت نیست هنوز همه را نتونسته به تسلط بیاره مخصوصا اقوامی که من مسئله هوتک گفتم ای شما میدونید که اساقزه است اساقزه‌ای ها در قندهار کمتر هستند اینا برمیگردن به قلزه‌ای ها شما میدونید قلزه‌ای ها پوپلزه‌ای ها تاریخی دیرینه قداوت دارن این مشکلات ما در دراز مدت حلش نمیمینم اما من فکر میکنم که زیادتر وضعیت کوشش میشه که به تحت کنترل برای ولی به این کنترل یک تعداد کسان از سر را ورداشته خواهد شدن از قبیل ترور کشتن زدن و یک تعداد دیگه مجبور خواهد شدن که سر فرود بیارن
تشکر جناب سعیدی صاحب شنونده عزیز حالا نوبت به شما هست که در این برنامه با ما در تماس شوین و ابراز نظر بکنین برنامه زیر آسمان کبود را از رادیو آزادی میشنوید شماره تلفن رادیو آزادی از 0799-203-540 و 0800-722-755 شماره تلفن های شما هستیم ولی همین حالا یکی دو پیام را که از طریق اسمس از طریق تلفن های افغان بیسه میتونه با ما فرستادین این پیام ها را میخوانیم زاکر عابدی نوشته که مرگ ملا عمر منجر به اختتام جنگ ها و ناامنی ها در افغانستان خواهد شد زیرا که عنصر اصلی کشمکش ها و نزاع های جاری در افغانستان ملا عمر بود آقای سمیم از ولایت غور می نویسه سوال من از احمد سعیدی این است که آیا اگر محمد منصور به حیث رهبر طالبان تعیین شود زمینه مصالحه را همراه حکومت افغانستان فراهم خواهد ساخت فکر میکنیم به این سوال جواب داده شد نظر هر سه مهمان ما را شنیدیم و همچنان آقای عرب از غزنی نوشته که پاکستان چندین نفر مهم طالبان را کشت، همین اشخاص و رهبران موجود طالبان از آن باید درس عبرت بگیرند. حالا به شنونده های میریم که از طریق تلفن با ما در تماس هستند. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه زیر آسمان کبود است.
تشکر آقای مرزبان، سلام برای شما و به همکارتان سربان کبود و دیگه میمان های محترم.
خوش آمده جناب خوشخوی صاحب.
عظیمی صاحب.
آقای عظیمی صاحب.
تشکر، عظیمی هستم.
خوش آمده عظیمی صاحب.
من میخوایم پشتو صحبت کنم.
بفرمایید، بفرمایید.
تشکر. ما سوال دوالو میلمانونه دی دوالو دی ما جواب راکی. ایا دغه بازی چې اوس فعلا مابین سراغله او د ملا مدومر مرګ افشا کوي، ایا دا د شمال له جنګونو سره او د داعش له راتلو سره افغانستان ته او د طالبانو په مابینځ کې د یو لوی بې اتفاقۍ اچولو پلان نه دی د پاکستان له خوا څخه؟ او تاسو هم دا وایئ چې واضح ملا اختر محمد منصور د پاکستان له خوا حمایه کېږي، دغه مخالفین چې اوس اعلان یې کړی دی چې موږ د ملا اختر محمد منصور مخالفین یو، دا موږ په صحنه کې یو په افغانستان کې وینو، دا خلک هم په افغانستان کې نفوذ لري او ډېر طرفداران لري، آیا دغه موضوع او د شمال د جنګ موضوع سره یوه نه ده چې دا د امریکا او پاکستان د استخباراتو لخوا نه
کړی
اوس یې مابین ته کړه؟
سلامت وسی عزیزی صاحب، بل اوریدون که لرو ځان معرفي کوي یا آزادی رادیو ده؟ مهرباني کوي صاحب، خبري
او نهونه کې لیکاست او درځه.
سلامت وسی، ل رادیو چلی ریشي
موږ ته نظر نه زموږ خبر کې کوم خبرونه موږ لرو د خلکو د خپلې ځخه یا د ټلیفوني خبرو څخه یا د تنګې خبرو څخه په نن نن کې وایي څلوېښت کسه چې خلابستان ټول شوي دي د دوی د اتفاق او د اتحاد لپاره چې هر سړی دغه څلوېښت شي مختار ته یې هغه مختار امیر په صفت باندې نیخه چې سیدي صاحب او نور دا خبره به رښتیا وي که به درواغ وي، ټول اتفاق پر دغه باندې کړي چې حادثان کوم اتفاق په کم کس باندې وکړي دا نور هم امین دی.
صحیح صحیح، مننه چې تلیفون مو وکړو. ور به شو بیرته میلمنو ته. یوسفزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ د بیلتون به د اختلاف به د افغانستان په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي او آیا د افغانستان د حکومت په ګټه به وي او که نه فکر کوئ چې یو لاس طالبان د افغانستان د حکومت په ګټه دي او د سولې په ګټه دي؟
دې کې دوه خبرې دي. زما په خیال د سولې په ګټه باندې نه دي. منتشر طالبان، تقسیم شوي طالبان، یو طالب خبرې کوي بل نه کوي، د سولې دپاره دا ګټور نه دي. خو په نظامي لحاظ چې کله په طالبانو کې دا درد راځي، په نظامي لحاظ دوی کمزوري کېږي. هغه کسان چې دې ته یو جګړه وایي، ورته جهاد وایي، او دا یو ډېر یو نازکه مسله ده او د هغوی په ذهن کې تشویش رامنځته کېږي. او کله چې تشویش رامنځته کېږي بیا هغوی فکر کوي چې زموږ مرګ خرابېږي، او یو کس وایي چې نا محمد مرا خوند دې کسانو په خپله وجلی ده یا په یو ځای کې غوا کړی وو مرګ له دې وجه واقع شولو. زما په خیال د سولې دپاره خو نقصانی ده، او د افغانستان د ملي ځواکونو دپاره اوس طالبان نسبتا په کمزوري موقف کې دي، مورال هم بایللی ده، او په عین حال کې د طالبان دننه بل ګروپ هم رامنځته شوی ده. سره د دې چې نوی ګروپ هم په پاکستان کې موقعیت لري او په پېښور کې سر را جمع شوي دا ټول کسان، نو که وګورې واجب حالت ده. ځینې خلک وایي چې په کوټه کې چې کوم طالبانو مشري غونډه وه هغه هم پاکستان حمایت کوي، په عین حال کې چې منصور مخالف ګروپ هم حمایت کوي. نو طالبان هم په تشویش کې دي چې بالاخره خو شاید پاکستان یو ګروپ سره خبرې وکړي یا یو ګروپ حمایت وي، دا بل ګروپ خلاف به څه کوي؟ ځینې خلک دا کوي چې کېدای شي منصور خلاف دی پاکستان اقدامات وکړي او دا رحماني صاحب ډله کابل ته واستوي، او بل طرف ته رحماني صاحب ډله دا فکر کوي چې ممکن دا د پاکستان یو چل وي او اوس یو ځل بیا د طالبانو خپلمنځي وجنې په پاکستان کې پیل شي، لکه څنګه چې مجاهدینو په وخت کې به د جمعیت اسلامي او حزب اسلامي او نورو جهادي قمندانانو وجل په پېښور کې او کوټه کې کېدل، اوس بېرته هغه سلسله شروع نه شي، ځکه چې دوی یو بل باندې ډېر زر د منافقت او د تحریک نه دی وتلو په توې لګي او بیا د غوی د وجلو کار کوي. نو زما په خیال کدوی ظاهر دا شکار چې یو بل ته به مشکلات جوړوي. نو په دغه حالت کې پخوا د افغان حکومت او د امریکایانو یو پالیسي و چې طالبان په انګریزي په اصطلاح تقسیم کیا او کمزوري کیا یا حکومت ور باندې وکیا. اوس داسې پکې دی چې بیرته کېدای شي د سولې خبرې شاته ولاړې شي، بیرته هماغه پالیسي شي چې طالبان تقسیم کیا او حکومت ور باندې وکیا، یعنی ضعیف یې کیا. اوس ما په خیال بنیادی خبره دا ده، بنیادی ټکی دا ده چې امن ته ضرورت ده. طالب هم په دې پوهېږي، ملا منصور اخون هم په دې پوهېږي چې دوی دوباره کابل حکومت نشي نیولی، البته مشکلات ورته زیاتولی شي. بل طرف افغان حکومت هم باید په دې ځان پوه کړي چې دوی هم دومره قوت نه لري چې طالبان په مکمل ډول له منځه یوسي. نو بنیادی خبره د حل خبره ده، او د حل په سوله کې ده. باید افغان حکومت هم د یو شمېر امتیازاتو نه تیر شي او طالبان هم د یو شمېر امتیازاتو نه تیر شي. په دغه جریان کې نړیواله ټولنې رضامندي هم ضروري ده. پاکستان سره هم باید پرېکنده خبره وشي، ځکه چې اوس هم داسې شک بیا راڅرګندېږي چې پاکستان چې کوم کسان مری ته د مذاکراتو لپاره راوستي وو، داسې بریکي چې دا کسان اوس یو ناڅاپه په هغه کیم کې دي چې ټول منصور صاحب پر خلاف دي. نو داسې بریکي چې افغان حکومت ته چې پاکستان کوم ګارنټي ورکړی وه چې ملا منصور حمایت دا خبرو ته حاصل ده، اوس دا ټول کسان یو ناڅاپه د منصور په خلاف جمع کیږي. د دین دا څرګندېږي چې ملا منصور حمایت حاصل نه وو، او یو دم بیا د پاکستان په صداقت او د پاکستان په دا خبرو کې ګډون باندې ډیر چات شکوک شبهات رامنځته شوي دي، او دغه به هم عوامل وي چې یو ځل بیا د سولې خبرې په شا ولاړې شي.
تشکر جناب سمی یوسف زای. جناب آقای حکمت الله اعظمی، عضو مرکز مطالعات جنگ و صلح، هم از طریق تلفن با خود داریم. از این سوی نکته را میخوایم با شما هم در میان بگذارم که اخیرا یک نوار صوتی منصوب به اختر محمد منصور پخش شد که در او گفته شده که ما به این چیزها توجه نمیکنیم و نه به مذاکرات صلح گوش میکنیم. این جهاد تا زمان ادامه مییابد که در این سرزمین نظام اسلامی برقرار شود. با توجه به این گفته که احتمالاً آقای اختر محمد منصور گفته و همچنان لغو مذاکرات صلح که قرار بود روز جمعه برگزار شود، فکر میکنین چقدر زمان دیگه نیاز است تا ای که حکومت افغانستان دوباره بتانه طالبان را روی میز مذاکره بیاره؟
دا خو په دې پورې تړاو لري چې په افغانستان کې خپل څومره د سیاسي ویل موجود وي، او سیاسي د ول د دولت او د خپل په افغانستان دولت کې چې انر سرکل دي، داخلي شبکې دي، هغه څومره په دې ته دغه دي لیواله دي چې سول راځي. د اخر محمد منصور که خبرې ته کرا شو، هغه ما په فکر باندې دا یو ستراتیژیک دغه دی، یو ستراتیژیک فیصله ده چې دی باید دغه وخت کې داسې خبرې وکړي چې زه سوله نه کوم، کله مشکلات ورته لا هم مخالفتونه ډیریږي، او هغه طالبان چې فکر کوي چې دی خرڅون کوي د جهاد، هغه رښتیا کیږي، او مخالفت نه د مخالفینو د کارول لپاره یو خبره وچوي. او پاتې شو د افغانستان دولت څومره وخت ضرورت لري، هغه ما په فکر د افغانستان دولت پوری کامل نه اړه لري چې څومره په داخل کې مخالفتونه دی قرارولای شي. افغانستان دولت خپل وشل شوی دی خبرو، یو وای سوله کوم، بل وای نه کوم، یو طالبانو ته ورور وایي او بل طالبان ته دشمن وایي، دا هغه په وړاندې جنگ. زما بیره دا ده چې داسې نه وي چې طالبان آماده سي خبرو ته، او طالبان همدغه بیرم ده چې طالبان وایي موږ به سولې ته راشو، زموږ په وړاندې باندې موږ به یو 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 خپل هر څه به مو یو څه به مو کمزور شوي لا هم یو، مګر دولت بیا زموږ سره سولو نه کوي، او هغه زموږ دیارلس کاله خواري او څوارلس کاله خواري به ټول عبث لاړه شي، او موږ به بیا بندیان شو. بدبختي به هغه د 2001 کې چې کله دی په کور کښېنستل، هغه به بیا ور باندې راشي، دوی به بې ځایه بندیان کېږي، کورونه به سوزل کېږي، او شل بدبختي سره به مخ کېږي، هیڅوک به په کیسه کې نه وي. نو دلته یو اول یو 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 بلډینګ او اعتماد سازۍ ته ډېر اشد ضرورت دی چې هغه باید د افغانستان دولت وشي. او راځو دوه خبرې ته، که چیرې سوله ناکامه شي چې شي دی، زما په فکر اول خو باید سوله تر هغه سرحده ورسېږي چې ممکن وي. هغه کسان چې راځي راځي شي، چې نه راځي هغه به پاتې وي. او د افغانستان دولت دوهم موقف به دا وي چې تر څو هغه وغوښتنې چې رئیس جمهور غني په خپل خط کې پاکستان ته لېږلي وه، بیا به دوی پر هغه باندې فشار راوړي چې باید پاکستان هغه عملي کړي. په هغه کې د طالبانو پر وړاندې چې په پاکستان په خاوره کې د دې هغه لارې چې په کوم لارو څخه دوی ته مهمات راځي او زخمیانې دي او نور کیسې دي چې په هغه نکات یې مسلسل باید په دې باندې بیا پاکستان افغان دولت پاکستان باندې فشار راوړي. او بل دا دی چې دلته د چین یو ډېر مهم فاکتور دی چې هغه دلته ډېر مهم دی او افغانستان دولت د هغه څخه ډېره ښه استفاده کولی شي. چین ته زما په فکر چین په دې وخت کې افغانستان تر بل هر څه ضرورت لري. پخوا بیا د طالبانو سره خپل راکړې ورکړې او پټ تماسونه ساتل، مګر اوس افغان دولت حاضر دی چې هغه څه چې طالبانو دوی ته ورکول دوی ورته ورکړي. هغه مثلا ځینې د ذخایر دي د افغانستان ځینې قراردادونه دي چې دوی فکر کوي چې د افغانستان د دولت پر ځای د طالبانو سره کار وکړي هغه اخیستلی شي. نو زما په فکر دلته افغانستان دولت باید په چین باندې فشار راولي، په سعودي عربستان باندې فشار راولي، تر څو پاکستان دې ته دغه کې اړ کې چې باید صادقانه عمل وکړي. لکه مخکې چې ما وویل ځینې سوالونه شته چې هغه ناحله پاتې دي د افغانستان او پاکستان دولت تر ما بین، هغه ته باید جواب وویل شي او پاکستان هم په دې پوهېږي، افغان دولت هم په دې پوهېږي. نو هغه باید اولویت بیا به سوله کېږي. زما په فکر دا تر یو شپږ میاشتې تر یو کال وخت حتمن نیسي.
بله، ډېره زیاته مننه سیدي صاحب. زموږ یو اورېدونکي غلام سرور صافي لیکلي دي، وایي یوه پیړۍ پخوا انګریزانو د پیر او ملا په جامه کې افغانان تیر ایستل. د افغانان د افغانستان د حکومت په خلاف د جهاد په نوم جګړې ته پاڅول، لیکن دا اوس دومره وخت تیر شوی دی، بیا هم افغانان همغه راز تیروزی. یو څوک چې اصلا وجود نه لري د هغه په نامه باندې جنگ او جهاد کوي. په دې اړه ستاسو تبصره وایي څه ده؟
اول خو به باور مه هیچ تردیدی وجود نداره که جنگ افغانستان جنگ مذهبی نیست، جنگ قدرت است، جنگ تسلط است. البته این جنگ هم تنها بین افغان ها نیست، استخبارات منطقه و فرا منطقه در تلاش دارن که به خاطر خونبه های افغانستان.
سیدی صاحب، د مشان و مسئله به کده سم ده سیوی د دوی اشاره. البته فکر کنم چه مشان به نیوی، مشان به پدی پیشه، لیکن عام خلق، اغه خلق چې په جبهه کې جنگیږي، هغوی خو فکر کوي چې جهاد کوي، هغوی خو دا فکر کوي چې د دین لپاره جنگ کوي.
متاسفانه متاسفانه مردمی عوام در طول تاریخ هیزومی سوخت بودن. اگر شما یک خوندنی است به نام سرخوش از این مردمای برادرای هزاره میخونه که دو رهبر خفته در بین دو بستر، دو عسکر خفته در بین دو سنگر. بنان رهبرا معامله میکنن ولی سربازا خون میتن. او رو بس شما میدونید جنگ در افغانستان جنگ مذهبی نیست، جنگ دفاع از دین نیست، به خاطر قدرت است. حتی جنگ مزدوری است، هم این طرف هم اون طرف. من چیزی دیگر که میخوام بگویم به ارتباط صحبت های شما، صلح در افغانستان جاده یک طرفه نیست، باید چیزی داد و چیزی گرفت. شما دیدیم که با افشای مرگ ملا محمد عمر وزارت خارجه پاکستان مذاکرات لغو اعلان کرد، معطل کرد، در حالی که باید گروه طالبان اعلان میکردن و دولت افغانستان اعلان میکرد. بنان باوری می است که دولت افغانستان در حال حاضر، مردم افغانستان شاید مرا منت کنن که زیاد آدم سوجگو هست، من میگم که بین مردم افغانستان که در نظامی موجود هستن راجع به صلح مذاکره با طالبان اجماع ملی وجود نداره. همچنین بین طالب ها و مخالفین هم اجماع ملی وجود نداره. تا وقتی که اجماع ملی در بین هر دو گروه و اجماع منطقه و فرا منطقه ایجاد نشه، این بازی ها به جایی نمیرسه. به عقیده دیگریمه، بهتر است در قدم اول دولت افغانستان با پاکستان مذاکره کنه. پاکستان هر گروه و هر کسی را که لازم میدید به سر میز مذاکره، اگر آقای اختر محمد منصور می آورد، اگر سراج الدین حقانی می آورد، باید مذاکره کنه. باید دولت افغانستان فهمیده باشه. و بالاخره من تاسف میکنم امروز عبدالحکیم مجاهد از شورای عالی صلح کنفرانس مطبوعی داشت، برادر تو خونه مونده خاص ملا عمر بودی در ملل متحد، حال چی گپ میزنی؟ من میگم دولت افغانستان میلیاردها دلار را که به نام شورای عالی صلح مصرف کرد، دیگه به اینا نتنه به لحاظ خدا، همین را به تقویه قوت های مسلح مصرف کنه، به معاش اردو بته. اگر دولتی مضبوط با قوتی در افغانستان ایجاد شد، باز اون وقت آدم میتونه از یک دست توانمندی صحبت کنه. ولی من تاسف میکنم که هم سیاست های ما کجروانه هست و سیاست های طالبان هم کسانی هست که میخوان کجروانه و کجمریز ببرن.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوردونکو لاندې خبرتیا وروسته بیا تاسو ته نوبت ترکو چې په 0 9 2 3 5 4 5 0 8 2 5 5 5 تلیفون را وکړئ او په مستقیم ډول زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج پس از ساعت هفت شام بشنوید. برنامه زیر آسمان کبود را از رادیو آزادی میشنوید. موضوع مورد بحث ما در این برنامه مرگ ملا عمر و پیامدهای آن هست. شماره‌های تلفنی که شما از طریق از او میتونید با ما در تماس شوین و نظر بدین 0799-203-540 و 0700-822-755. همین حالا تلفن را گرفته و با ما تلفن بکنین، ابراز نظر بکنین و اطلاعات و گفتنی هایتون را با ما و شنونده ها و مهمان ها در میان بگذارید. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
علیکم سلام و سروان سیاست و برنامه ملمانو تا سلام و احترامات بندی کن.
سلامت و سیمی ربانی کنی.
بکنم ایدار که ملا اختر محمد منصور حمز به نزدی نفیز زنم هست و دا کسانه که دا اوز دادی پا مخالفت که دیده ناغو پیش باندی دیگو پا جوان باندی دی ملا صاحب معوین مقرر شو و یا غلط من در خیر طویلی وی چه داد معاملیت لیاقت نولی یا بلسو داخرانی چه هاگ و داغا نزوان داده دوی مخالفت ووست که معنا ورکوی لکه دا ملاسه تو زون که چه دوی بغاوت کردوی زما با فکر باندی او پختنمی دوی نداده انشاءالله داده تو طالبانو سمر خلق سی دیه پا قربانی با هیچ تاثیر و نتیما با فکر باند.
بله، تاسی خپل زانم معرفی کهی؟
زه نیازالله عرفان داری کما دی پکتیا گلیت
سی مننه چه تلفن مو کو بله اردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
بله
مهربانی
آوریا.
بله صاحب،
ما نظر خدا ده وز که در سولی پا باره که ما در دمیل منو سخمی داغ پشتن انده چه داغ وز سول وز که مشاران به سول سره وز که داغ پا وطن که چه داغ جنگ یا داغ جنگریت وات وز تالیبان وز سره داغ دا پاکستان دا استخبارات لمنی تیور واچوله خدا څنګه دغه حکومت خلک و دوه نه پرښول پر کور نه طالبان په سیوا کې بل پاکستان ته درې مورز سلا سره رااله
صحیح دا خو دې په خوا خبرې وي دا خو دې په خوا خبرې وي وس خبرې وکي
دغه خبرې په نه خو مې زته نه ویل چې ودی سي په دې خو یو به پاکي اچي مې پاکستان او طالبان په مابین کې چې مې امریکایانه مې حکومت ورایي هغه د دې ډول دا خو بیا هم کبي چې پاکه شي دا به د افغانستان د خبرو د سولې لپاره یو بدبختي.
تشکر، نظرتان را شنیدیم. دیگر شنم در خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
وعلیکم السلام، مسیح مالیم دا ولنه
متوسله مهربانی کوي صاحب.
تاسو درنه مرمه ته سلامونه ولیکې اله ولیکم پس سلام یو پښتنه چې لګرام ملمنه سره کوم هغه دا چې ولې د افغانستان حکومت یا مثلا د طالبانو اسلامي امارات یا د پاکستان استخبارات یا د همیشه وزارت د معلومات د ملا محمود عمر د مړینې اعلان دومره پس وکړ. یو بل دا چې هغې پرتله پسې د موري حقاني د مرګ اعلان هم وشو په دې کې لپ شو. او بل دا چې د افغانستان سره سوله زه فکر کوم چې د افغانستان سره سوله د طالبانو اسلامي امارت به یوه ماتې وي. هغه په دې خاطر باندې چې افغانستان خپله په افغانستان کې داخلي سیاسي ثبات شتون نه لري نو کله چې په یوه هېواد کې خپله سیاسي ثبات شتون ونه لري نو د خپل مخالف ډلو سره څنګه سوله وکړي.
سید مننه بل اوریدونکو لرو نه ټلیفون یې قطع شو. خیر، اوس به بیا خپلو میلمنو ته نوبت ورکړو. یوسفزی صاحب، مخکې یو اوریدونکي ټلیفون کړی وویل چې وای د طالبانو ترمنځ یو شمیر کسان هڅه کوي چې روغه راولي د دوو مخالفو ډلو ترمنځ. آیا تاسو په دې اړه معلومات لرئ او څه فکر کوئ؟ مخکې زموږ نورو میلمنو لکه شاغلی اعظمي ویل چې ډېر احتمال نشته چې د طالبانو ترمنځ د روغ هم راشي، ځکه چې دوی د ذاکر خصوصا او د منصور ترمنځ اختلافاتو یادونه وکړه چې ډېر پخواني اختلافات دي. تاسو څه فکر کوئ چې که چېرته یو شمیر طالبان هڅه هم وکړي چې د دواړو خواوو ترمنځ روغه راولي نو بریالي بشي؟
اوس خو په موجوده حالاتو کې خو نه برېښي، ځکه چې هغه ګروپ یو ډېر ستر اعتراض کړی ده او په ملا منصور اخوند باندې یې ډېر جدي انتقادات او الزامات لګولي دي. خو فکر کوم ورو ورو پاکستان کې دننه ځینې جهادي شخصیات ته، ځینې مذهبي شخصیات ته، ځینې مدرسو خلک شته چې هغه د طالبانو استادان پاتې شوي دي، ممکن هغوی یو کوشش وکړي چې دوی ترمنځ سوله رامنځته کړي. او منصور هم
تر اوسه پورې یوسفزی صاحب ویلې پاکستاني دیني عالمانو خصوصا چې تاسو وویل چې استادان هم دي، همیشه د دوی په چارو کې مداخله کړې ده، همیشه یې له دوی سره مشورې کړې دي، دوی ته توصیه کړې دي، لیکن دا ځل تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي. څه فکر کوئ چې ولې هغوی غلي دي؟ فکر کوئ چې د پاکستان د حکومت هدایت به وي او که څه بل علت کېدای شي؟
معلومه خبره ده چې دوی د پاکستان مذهبي کړی پاکستانی مقاماتو سره نږدې اړیکې لري. او عجیب خبره ده هغه ګروپونه چې په افغانستان کې دا فکر کېدل چې دوی ډیر زیات نږدې اړیکې لري له طالبانو سره، لکه جماعت العلماء اسلام یا مولانا سمیع الحق او د کراچی مدرسو یا د هغوی مفتیانو، هغوی حتی د ملا محمد عمر اخوند دغه غایبانه نماز جنازه هم ونه کړه. او چا چې وکړل هغه لشکر طیبه و. لشکر طیبه په اړه ویل کېږي چې هغوی اهل حدیث دي او طالبانو سره په خپل دور وخت کې هیڅ تعلقات نه لرلو، صرف دیوبندي چې کوم پاکستاني خلک هغوی سره ډېر تعلق و. نو زما په خیال هغوی هر څه چې وي هغوی خپل پالیسي لري او دا مذهبي کړی په افغانستان طالبانو سره تعلقات په یو حساس شکل کې ساتي او اکثره د هغه چا امر باندې کار کوي چې دوی ته پروټیکشن ورکړی دی او دوی ساتلی دي. خو پاک طالبانو دننه هم ځینې کسان شته دي چې هغوی ممکن یو کردار ترسره کړي او د طالبانو خپل هم مفتیان شته دي. خو چونکې اوس ډېر وختي دي، دوی باید سمدستي خپل مشر اعلان کړي او د مشر د اعلان دونه وروسته ملا منصور اوس اندازه کولی شي چې څوک د سره دي. او ما خیال دا غوی کوشش کوي چې ځینې کسانو ته پرون هم په انفرادي ډول خپل ټلیفون کړی دي چې راشي خبرې کوو او مذاکرات سره کینو. نو غوی به دا کوشش کوي لومړی به هغه کسان چې د دې قابل دي چې اوس رسول وشي غوی راوغواړي، او که نور ناراضي بیا غوی خپل منځي ننواتي یا جرګي سره وکړي او دغه نورسته ممکن دغه خلاف یا اقدامات وکړي. خو بیا هم وایم چې هغه کسان چې طالبانو د منصور پر خلاف درېدلي دي په افغانستان کې دننه دا وخت هغوی په جبهاتو کې موقف ډېر کمزور دی، اشخاص نه لري، په خپل دوی مشهور اشخاص دي خو دننه دومره واک او اختیار نه لري. خو هر حال تر ټولو مهمه دا ده چې اوس قتل په کار دي چې پاکستان پالیسي څه ده، د افغان حکومت نوې پالیسي څه ده، او دغه ګروپ چې منصور پر خلاف رامنځته شوی ده په اوس وخت کې داسې بریښي چې هغوی ته پاکستان حمایت منصور نه زیات هغو ته حمایت حاصل ده. او دوی له مطبوعاتو سره بیخي یعنی یو وخت کې به مونږ په طالبانو پسې ګرځېدو چې خبرې ورسره وکړو، اوس دوی هر چا ته ټلیفونونه کوي د خبرو کول غواړي. نو دا سکه چې یو ناڅاپه طالبانو باندې نور ده ور شروع شوی ده، او زه فکر کوم که هغه ګروپ چې طالبانو منصور خلاف ده هغوی شاید ډېر وخت ونه لري چې پاکستان کې پاتې شي، او که هغوی افغان حکومت ته راځي اوس افغان حکومت هم یو ستره ذمهواري ده سره دي. زه په خپله دا فکر کوم او کوم طالبانو سره چې ما فکر کړی ده هغوی به چې افغان حکومت په خپله په یو ریاست په یو چوکاټ یو ریاست په تقرر باندې نه رضا کیږي، نو طالبانو سره خبرې کول بیا هغوی ته په حکومت کې برخه ورکول خو ډېر لري خبره ده. خو بل طرف ته افغان حکومت هم ناکامي پدې کې ده چې حکمتیار صاحب هم یو شخصیت ته که هغوی راشي حتی په کابل کې واوسېږي دا به یو سمکه پاته وي د افغان حکومت دپاره، چې ځینې کسان چې دا فکر یې کوو چې جهاد ده اوس هلته خپله حکمتیار صاحب ناسته که ځینې طالبان
الدرازی و کابل کې پزای کیږي او سم چازات ور کول کیږي نو دا به افغان حکومت لپاره ښه خبره وي چې دوی افغان حکومت دا کسان راولي خو زه فکر کوم حتی که د طالبانو نه منحرف شوي غړي کابل ته ولاړ شي هم د هغوی به ډېر عزت نه وي مونږ وکتلو چې کرزي صاحب په ډېره بې اطلاعي ملا وکیل احمد متوکل او نور طالبان چې کابل ته راغلل د کلونو دپاره یې هغوی په کورونو کښې وساتل او سره دې چې امتیازات یې د کور ورته برابر کړو خو نور یې ورته د فعالیت موقع ور نه کړله هغوی ته فعالیت موقع ورکړل شوی وای دا به یو ښه خبره وای چې طالبانو یو سیاسي فعاله څنګه په کابل کښې وای خو هغو باندې بندیزونه ولګول شو یا بالخصوص د شمالي اتحاد چې کوم مشران دي هغوی طالبانو نفرت لري همدا ډول د اکبرتیار صاحب د ډلې سره توافق نه کوي نو افغان حکومت ته هم په کار ده کوم کسان چې افغانستان ته راځي هغوی باید راولي کابل ته یې راورسوي او کوم چې باندې پاتې کېږي د هغو نه وروسته بیا د هغوی سره که معامله کوي یا په زور زفي هغوی سره بیا مخکې ولاړ شي
تشکر جناب سعیدی صاحب از شما میخوایم بپرسم از نظر شما ملا زاکر چقدر قدرتمند و بانفوذ است
ملا زاکر یک قمندان جنگی عبدالقیوم زاکر شما میدونید که باشنده زابل هست و ضمناً در گوانتانامو بندی بود از اونجا خلاص شد وقتی که آمد به حیث معاون ملا عمر تعیین شد بعدن مدت آیسایی را تحت نظارت گرفت گفته شد البته افواد وجود داشت که ملا برادر ملا عبیدالله خون و گرفتاری عبدالقیوم زاکر به اشاره اختر محمد منصور شده ای هم در بخش نظامی قوت داره و طرفدارای داره البته من اون چی که معلومات دارم برادر ملا دادالله و یک تعداد گروه های دیگه و یک تعداد گروه های که به نحوی به داعش نزدیکی داشتن پیوندی به ای دارن یعنی به این معنا که عبدالقیوم زاکر آدمی خشنیه و یک آدمی نظامی و قاطع تری است ای. اما اون چی که من میخواستم به جناب یوسفزی صاحب یک بار دیگر اظهار کنم باور می است از نگاه سیاسی که کسانی که چی طالبا چی افغانستان کسانی که استقلال اقتصادی ندارن بسیار مشکل است که آدم حکم کنه که باید استقلال سیاسی داشته باشن می توقع رو نه از طالبا دارم و از دولت افغانستان یعنی آنانی که نان دهن فرمان دهن اما برمیگردیم شما خبر دارین که مذاکرات که اول در میری صورت گرفت عبداللطیف منصور از پکتیا و ملا عباس آخوند از اروزگان و یحیی معرفی شدند گفته شد که به امضای ملا اختر محمد منصور بوده ولی هیچ امضای درک نداشت امروز که لازم نیست از طریق رادیو بگم دوستی بسیار معتمدی به من گفت که همین آدم ها از طرف اختر محمد منصور معرفی نشده بودند تنها اینا به فشاری آیسای آمده بودن و چیزی را که بیشتر یکی از دوستای ما گفت که آقای حسن رحمانی به بیجنگ رفته بود نه کسی که همراه ملا جلیل رفته بود او رحمانی دیگری است نه ملا حسن آخر
بله سب ډیر زیات مننه خبرونه ته ډیر کم وخت هم لرو اعظمي صاحب یو مسله دی ملا برادر په ارتباط چې ځینو اوریدونکو اشاره کړې ده ویلي دي چې مثلا له هلمند یو اوریدونکو چې نومونه دي لیکلي لیکلي دي چې وای ملا عمر په خپل ژوند کې ملا برادر خپل ځایناستی تعین کړی و حمید الله وطنوال له اروزغانه هم ورته خبره کړې ده ملا برادر فعلا بندي دی او داسې ویل کېږي چې یو شمېر طالبانو هغه ته هم مراجعه کړې ده د مشۍ لپاره څومره ممکنه ده چې پاکستان خوشی کلی او اغلی طالبانو مشرشی
اساسی خبر داده چه یو خو اغا دا پاکستان تربند و نظارت لادی و دا اغا پاکستان تربه یو خو قدا لدی او زه فکر نکم چه اغا دی ثانیتی بیتر آولی دوام داده چه اغا دیر مریض دی سهی لحاظ دی نسی کولی چه دی دا درون بار دی په اصطلاح باندې پر مخ یوسي نو زما په فکر باندې دا ډېر ستونزمنه ده چې هغه راسي او دا بار دی په اوږو واخلي
بسیار تشکر جناب آقای اعظمی و همچنان مهمانهای دیگه ما جناب احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی مولوی وکیل احمد متوکل که برای مدت کوتاه در این برنامه با ما بودند متاسفانه که آقای مجدر نتونستیم با خود داشته باشیم در این برنامه وعده کرده بودند اما کوشش کردیم از نگاه تکنیکی نتونستیم از طریق تلفن با اونا وصل شویم همچنان آقای سمی یوسف زین نویسنده و تحلیلگر مقیم لندن از شما هم تشکر که در این برنامه هم گرفتن از شنونده های عزیز هم تشکر که با رادیو آزادی بودین و با برنامه زیر آسمان کبود هفته آینده روز شنبه باز هم من و همکارم اسمت ساروان با شما خواهیم بود چشم برایتان می باشیم برنامه های رادیو آزادی را تا ساعت 7 شام بشنوید پس از 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا روی همین امواج
قندهاری و مزاری بخوان بیران، حتم قندهاری و مزاری بخوان بیران، لوز قلم نه صوت قناری بخوان بیران، لوز قلم نه صوت قناری بخوان بیران، حتم قندهاری حتم مزاری، حتم قندهاری حتم مزاری، لوز قلم نه صوتی صوتی قناری، لوز قلم نه صوتی صوتی قناری، حرفی بزن که دنبورا ها بلکن بیرا، دالی بزن که دنبورا ها بلکن بیرا، مردم هوای مندن کابل کن بیرا، مردم هوای مندن کابل کن بیرا، بغل واس که بغل که یک دیگه خوب، خور از نقل و غزل که یک دیگه خوب، شما پشت و پنانی باغ کشتید، سلام علیکم علیکم نویشتید، شما پشت و پنانی باغ کشتید، سلام علیکم علیکم نویشتید، با نغمه گرشنو از تو خبرشنو، تو هم سفر شنی آسوده در شن، ای هم سفر ای هم سفر ای هم سفر ای هم سفر، این داری نیک خانه را مقبول کنه بیرار، این داری نیک خانه را مقبول کنه بیرار، مردم هوای من دنی قبول کنه بیرار، مردم هوای من دنی قبول کنه بیرار، زمین سوز و پر باروشن عباس، سرگ ها رای دل داروشن عباس، لبای هر پچه رد گل بکاری، سبد ها پر کنی دوبری بیاری، لبای هر پچه رد گل بکاری، سبد ها پر کنی دوبری بیاری، کرتونی هاچن دل مهربان شمه، شاوشن سفید و بختا جوان شمه، شاوشن سفید و بختا جوان شمه، بینداری نیک خانه را مقبول کنه بیراد، مردم هوای مندنی قبول کنه بیراد، مردم هوای مندنی قبول کنه بیراد، حتم قندهاری حتم مزاری، حتم قندهاری حتم مزاری، لوز قلم نه صوتی صوتی قناری، لوز قلم نه صوتی صوتی قناری، حتم قندهاری حتم مزاری، لوز قلم نه صوتی صوتی قناری.